شنبه د کبه ته وشتمه د مارچ 19 احمد شیبریم د اسدی رډو د نن ورځې په لومړۍ سهارنۍ خبری مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او له دې کبله په بیوسله افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو ایف پی ویاندې شیلی ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې هسې هم له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلي، څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم نه پاتې کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. فلیپو ګراندې چې تېره اونۍ په کابل کې و، پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړې چې په دې هېواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. سپین ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې دوه ساعته د اوکراین، تایوان او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې بایدن شي جینګ پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل. د روسیې محکمې د کریمیا یو شمېر تاتاران په یو ممنوع اسلامي ډله کې د غړیتوب په تور پوجده حبس محکوم کړی دی. د دون روستوف شار محکمې پرون په حزب التحریر کې د غړیتوب په تور دریو کسانو ته د څوارلس کاله او دوو نورو ته د پنځلس کاله حبس سزاګانې واورولې. دا په روسیه کې د تاتار اقلیت د استازو پر ضد د کرملین د دوامدارو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. دا ساده رادیو سهارنی خبری مجله په منځني صفه 1289 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ملګرو ملتو او واشنگتن له طالبانو غوښتي چې د خبريالانو لنیولو او ویرولو ډډه وکړي. طالبانو تازه یو شمېر خبريالان د لنډ مودې لپاره نیولي وو. د طالبانو هدف څه دی؟ د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی زیا بومیا
تر څو دوی پراتونکو کې مجبور سی چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوکه خود سانسوري رامنځته کړي.
په خوست کې
وو پنځه نفر د تیب د برخه د احترام فارغ شو چې په هغه کې اته د نفر حلقان وو او نن نفر جنکان وي.
د خړو نړیوال پروګرام د اوکران د چبې اغیزو ته اندیشمن دی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره دا چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو بې ډوړې سوې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټولو نیوز تایید کړی دا چې د تلویزیون د خبرونو یو چلوونکی بهرام امان د طالبانو له بند خوشي شوې دی. د بهرام توقيف په کوردنن او بهر د خلکو پراخ برګونونه و پارول. متحد ایالاتونو او ملګرو ملتو پر طالبانو ژغ کړی چې د خبريالانو دنیولو او د هغوی د ویرولو لړۍ دې بند کړي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پراپور کې.
که څه هم طالبانو د ټولو د خصوصي ټلویزیون وروستای ژورنالیست هم پرون خوشی کړ، خو په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې پر ځای پاتې دي. تلو پر ټویټر تایید کړی دا چې د دې ټلویزیون د خبرونو چلوونکی بهرام امان خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو مخکې لدی د دې رسنۍ د خبرونو مسؤل خپلواک ساپای او حقوقي مشاور هم نیولی او بیرته خوشی کړی وو. د افغانستان لپاره په قطر کې ډیره د امریکا د سفارت شارج دفیر پرون وویل متحدو ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو نیول او ویرول بند کړي. ریټرز خبری اژانس د یان مکیری له قوله زیاتوي چې دی وایي متحد ایالات له ملګرو ملتونو سره د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو او د هغو د ویرولو په اندېښنه کې شریک دی. د امریکا شارج دفیر ویلي چې دا کار له هغو ژمنو سره په تضاد کې دی چې طالبانو په خپلو څرګندونو کې کړي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم پر ټویټر د دې خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښکاره کړه او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو په نوم د ټویټر په یو پاڼه کې پرته له دې چې د تولو نیوز یا د دې ټلویزیون د کارکونکو نومونه یاد شي، ظاهراً د دې موضوع وضاحت خپور شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی ځینو رسنیو داسې مواد خپرول چې د ټولنې دینی احساسات مجروح کول، د هیواد ملي امنیت ته ګواښ کوو او فتنګرو عناصرو ته د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او تخریبي اعمالو لپاره بهانه په لاس ورکوله. بیان زیاتوي د طالبانو د حکومت اړوندو ارګانونو له دې رسنیو سره پرله پسې ناستې وکړې او هڅه یې وکړه چې د تفاهم له لارې د غیر شرعي او د هیواد د ملي امنیت د ګواښونکو برنامو له نشر څخه یې راوګرځوي، خو په وینا یې مسله حل نه شوه. په بیان کې دا نه دی ویل شوي چې کوم پروګرامونه د دې باعث شول چې استخبارات دا خبریالان ونیسي، خو د بیان په پای کې پرته له دې چې د تولونیوس قضیه یاده شي ویل شوي دي چې د حکومت اړوندو ارګانونو په همدې دلیل د هیواد د ملي امنیت د ساتلو په موخه یو لړ اقدامات ترسره کړل. د تولو نیوز له خبریالانو مخکې د طالبانو حکومت یو شمیر نور خبریالان او د سیاسي چارو شنون کې هم نیولي او بیرته خوشي کړي دي. له دې مخکې د آریانا خصوصي ټلویزیون دوه خبریالان هم طالبانو بیولي و چې له یوې اونۍ توقیف وروسته یې بیرته خوشي کړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د تولو نیوز خبریالان د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د ژورنالیستانو لنیولو د طالبانو هدف سره او دوی د کوم قوانینو په اساس د رسنیو خبرونه تنظیموي؟ په دې اړه احمد تکل د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه شورا لغړي زیا بومیا سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د تولو نیوز د دې خبریالانو لنیولو د طالبانو هدف سو.
د تولو نیوز د څو تنو خبریالانو نیول هغه هم بعد له رسمیاتو په نیمه شپه کې په کاري ماحول کې یوازی او یوازی دغه هدف رسول دی چې دوی په هر ځای کې په هر موقع کې او په هر ډول کولای سي د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت به پرې فعالیت پټ پدرولای سي. او د دې کار تر شا هدف یوازی ویره خبرول دی او خبریالان ډارول دی ترسو دوی پراتون کی مجبور سی چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوا کې خود سانسوري رامنځته کاندي.
بومیا صاحب دقیقا فکر کوي کوم پروګرام به د طالبانو په ذوق بد لګیدلی وي چې د خبریالان یې ونیول؟
تیر چهارشنبه تلو نیوز او تلو او لمر د هغې ورځې په مناسبت سي د تولو نیوز ګڼ شمېر کارکوونکي د کابل د دارالامان په سړک د یوه انتحاري برید قرباني سوله یو ریپورټ یې خپر کړی و. سره له دې چې د طالبانو نوم هم په دې ریپورټ کې نه و یاد سوی، دا یوه مسله وه چې د طالبانو په ذوق باندې بده لګېدلې وه. دوهمه مسله دا وه چې په همدې ورځ باندې د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوا نه تولو نیوز او تولو لمر ته مکتوبه سوال شوی و چې سر له نن نه باید د بهرنیو سریالونو د نشر لړۍ ودروي. تولو یا موبی ګروپ دغه سریالونه ودرول او د دې خبرې هم خپور کړه چې په هغه کې موبی ګروپ غوښتنه یې کړې وله حکومت نه چې دغو تفریحي خپرونو او دغو سریالونو ته د اطلاعات فرهنګ وزارت یو مسلکي کمیسیون جوړ کاندي چې بحث پرې باندې وسي تر څو موږ پوه سو چې څه خپره کړو څه خپره نه کړو. کله چې دا خبر خپور شو په سرویس کې د شپې د ملي امنیت کارکونکو راځي ټولو تلویزیون د خبر مسول صفای صاحب د خبر ویان او حقوقي مشاور او کومبلتن کارکونکو هم لزان سره پیایي.
د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د بیان ازادۍ ته دښمن دي. ایا دوی په دې برخه کې د سې قوانين او واضح لوایح لري کنه؟ یعنی رسنۍ به څنګه پوښي چې دوی څه غواړي، څه ته اجازه شته، څه ته نشته؟
د غشمنتیا خو هم باید یو قانون مدیریت کاندي چې متاسفانه نو اوس موږ اساسي قانون لرو او نه هم نور قوانین سه مطابقت وکي لا اساسي قانونه. یعنی موږ د رسنۍ او قانونم نه لرو، نور قوانینم نه لرو، په یو لا قانون جامع کې ځوان تیرول دي. دغه بی قانوني سبب دي دی کیږي چې طالبانو ته خلاص لاس ورکاندي د رسنۍ او مدیریت کې، د رسنۍ او انحصار کې، او د رسنۍ او ویرولو کې.
د رسنیو د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی زیا بومیا:
اشنا راجا اونستالی ملت بچو شنوېتا.
آزادی رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وی مونږ مسلین راغلی ډرامې سپتو، هغه چې وکړه چې واو وی لا لا پرېژ دی، دا پرېژ دی، دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوې کال له آزادی رادیو سره یو ځای ونمانځي.
نن هم له دوو تر دریو بچو له آزادی رادیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې د کال لوړو ژورو ته کتنه کوو، او د دې ترڅنګ په دې خبرې کوو چې په نوي 1400 لومړي کال کې باید څه وشي او کوم چارو ته لومړی ټوب ورکړل شي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ له لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونې لمیل منو پښتنه وکړي. د خړو نړیوال پروګرام د اوکرين د جګړې له کبله په افغانستان کې د خړو او د سونګ د موادو د بیو د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکړې ده. د دې پروګرام ویاندوي په داسې حال کې چې اروپا د روسي لبريت روسه د سباندې 3 میلیونه اوکرايني کډوالو له سونګ سره مخامخ ده. نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی پرون خبرداري ورکړ چې په اوکرين کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړي، او لدې کابل په بيوزلي افغانستان کې هم د خړو او د سونګ د موادو بې لوړې سیوي دي. طالبان په تیر اگست کې په افغانستان کې واکمن شول، او له هغه راهیسي د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې په سولې کې 95 افغانان کافي خوړه یا د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د اړتیا وړ پیسې نه لري. د خړو د نړیوال پروګرام ویان دی شلی ټکرال پرون خبرلان ته ویل چې په افغانستان کې هاسي هم په تیرو اتو میاشتو کې د خوراکي موادو بای په سولې کې 40 لوړې سوي وي، خو پر اوکرين د روسي له يرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره دا چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو بې داس محل وړسوي چې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې د سرجنی کال په فبراير کې هڅه هم بې لوړوي، او فکر کوم په داسې حال کې چې د اوکرين پر جګړې ورځ او اونۍ اوړي دا خبره ده چې موږ باید څارنه پرې وکړو.
په تیرو نږدې اتو میاشتو کې دبليو ایف پی افغانانو ته د خوړو د برابرولو پر هڅو یو میلیارد ډالر لګولي، خو وایي چې 1.6 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. میرمن ټکرال وایي چې مرستندویو هیوادونو افغانستان ته شانه ده اړولې، خو د دې په وینا په داسل کې چې اروپا پر اوکراین د روسیې له برید وروسته د سباندې 3 میلیونه اوکراینی کډوالو له ستونزې سره لاس او ګریوان ده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې یو څه نور اقدامات وکړي. د میرمن ټکرال له بیگانیو سرګندونو مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د سیشمی پورز کابل ته د سفر پر مهال خبرداري ورکړ چې شی د اوکرين جګړه د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو له بشري بحرانونو څخه د مرستو پیسې بلې خوا ته کړي. د دبليو اف پی وایان دی ویل په اصل کې چې افغانستان ته غنم له قزاقستان او ازبکستان څخه واردېږي. د اوکرين د جګړې له کبله د خوړو او د سونګ موادو د بایول وړېدل شای د بشري مرستو لګښتونه هم 40% زیات کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اوکرين د جګړې له کبله په افغانستان او نور نړۍ کې د سونګ د موادو بیې زیات شوې دي. د اوکرين مسله په ستاکيبو د فرانسې جمهور رئیس خپل روسي سیال ته ویلي دي چې د اوکرين د ساحلي شار ماریوپول د کلابندۍ له کبله شوره اندیشنه لري. په عین حال کې د اوکرين ولسمشر وایي له هغه تیاتر څخه چې د روسي په بمباری کې ویجاړ شوی د سلګونه کسانو د ژغورنې عملیات د روسي د حملو د دوام له کبله له خنډ سره مخامخ شوی دي. په دې اړه نور حال د احمد تکل پورا پور کې
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل روس سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي د اوکراین د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلا بند کړی دی ژوره اندېښنه لري. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. کرملن هم په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د روسي ولسمشر د دې خبرو پر مهال د روان وضعیت پړه پر اوکراین واچوله. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولف شولتز هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ساعت ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې هم د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو ټینګار شوی. پرون له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي وینا کې وویل چې په ماریوپول ښار کې د روسیې له لوري د توپونو پر لپسې ډزو په هغه تیاتر کې د خلکو د ژغورنې عملیات له خنډ سره مخامخ کړي دي چې د روسیې د پاوڅ په هوایي برید کې ویجاړ شوی وو. د دې تیاتر د نړیدلې ودانۍ له کنډوالو څخه لسګونه کسان ژغورل شوي، خو د اوکراینی چارواکو په وینا سلګونه نور کسان لا هم تر خاورو لاندې پاتې دي. د اوربان لپاره د نړیوالې ټولنې له پراخو غوښتنو سره سره روسیې د اوکراین پر بیلابیلو ښارونو حملو ته دوام ورکړی. له بلې خوا د امریکا او چین ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د دوی خبرو نږدې 2 ساعته دوام وکړ. چین پر اوکراین د روسیې یرغل تر اوسه نه دی غندلی او اشغال یې هم نه دی بللی. پیکینګ وایي د اوکراین ارضي تمامیت په رسمیت پیژني، خو په عین حال کې وایي روسیه هم مشروع امنیتي اندېښنې لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وایي تر اوسه د ماریپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسیه الوتکو بمباری پرې کړې ده نشتې 113 تنه ژغورل شوي دي، خو په سلګونو نور لا هم هلته تر انبارونو لاندې بند پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریپول ښاروال ودیم بایچینکو بی بی سی ته ویلی دی چې اوس د جګړې لمن د ښار ترمنځ رسیدلې ده. مرسندویان وایي چې په ماریپول کې شاوخوا 3.5 لک کسان په ویره او طرحه کې شپې ورځې سبا کوي. خو د نړیوالو د غوښتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریپول په ګډون د اوکراین پر ښارونو له یو سره خپلې درنې بمباری ته ادامه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یو راپور کې چې د جمعې پورس خپور شو، فنلند د 15 کال په مخه په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شوی دی، خو افغانستان د ناخوشو هیوادو په سر کې دی. په دې کلنی راپور کې د 1,640 هیوادو په اړه نظر څرګند شوی دی. د راپور لمخې بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوي دي چې د خوشحالۍ په لورې سترګامونه اخیستي دي. په ناخوشو هیوادو کې له افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نومونه راغلي دي. او د سپورت له ډګره دا خبر لرو چې د ښځو په نړیوال کرکټ جام کې دغه شیبه د هند او استرالیا د لوبډلو ترمنځ مسابقه روانه ده. د هند لوبډلې 1,000 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي له لاسه ورکړې دي، 9 ور روان دی. او د نارینه او د کرکټ د لوبو په ترڅ کې به نن د ویست انډیز او انګلستان ټیسټ میچ ادامه پیدا کړي. نن یې دریمه ورځ ده ویسټ انډیز 288 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ور کړې دي، لا هم 219 منډې له انګلند څخه شاته پاتې دی. او په شلو ور لوبو کې نیوزیلند نن له استرالیا سره مسابقه لري.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم په دې برخه کې باور چې په خوست کې یو شمېر ډاکټرانو او روغتي کارکونکو چې وسته تبل په هنسي فارغ شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې کاري فرصتونه دی ورته پیدا کړي. نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته وکړو او همدارنګه به تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راوخلو.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي.
خوست کې د طب لپونزي تازه فارغ شوی ډاکټران د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د روغتیا په ډګر کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی همدارنګه له افغان پانګوالو غوښتنه کوي چې د نورې نړۍ پر ځای د خپل هیواد کې د روغتیا په سکتور او نورو برخو کې پانګونه وکړي ترڅو هم افغانان له احتیاجه خلاص شي او هم د افغانانو پیسې د روغتیا په ډګر کې په نورو هیوادونو کې ونه لګول شي. نجیب الله لوخیل خوست تفصیل لري.
په خوست کې نویو فارغ شویو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار کولو زمینی برابرې کړي. فارغانو زیاتوله د خلکو لپاره د خو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر دی دوی لپاره د تخصصي زده کړو شرایط هم برابر شي. فارغ شویو ډاکټرانو او نرسانو یاد غوښتنې د احمدشاه ابدالي د طب د لوړو زده کړو د مؤسسې د شپږمې دورې د فارغانو د جشنوارې په څنډه کې آزادې راډیو ته وکړې. د معالجوي طب فارغ ډاکټر کبیر زیارمل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې فارغ شویو ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې خپله پاملرنه ډېره کړي.
اسلامي امارت نه مو دا غوښتنه ده چې دا کوم فارغین چې د اوس حاکم ټولنې ته وړاندې کوي ډېر پوهنتونونه دي، شخصي پوهنتونونه، دولتي پوهنتونونه دي، باید دغه ته ډېره توجه وکړي ترڅو یې دینه ګټه وکړي، ځکه دا ځوان قوت دی، ځوان انرژي لري، دینه ډېر څه ترلاسه کولای شي.
په اوس وخت کې د اقتصادي او مسلکي ځان بسیاینې لپاره دا ګڼل کیږي چې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. د معالجوي طب بل فارغ ډاکټر زاهد الله زران ویل د دې لپاره چې د روغتیا په برخه کې د نورې نړۍ له احتیاجه خلاص شو لارې داده چې پانګوال مو په دې سکتور پانګونه وکړي.
له ټولو تجارانو څخه زخت زیاته غوښتنه کوم، دوی هم خپل سرمایه په داسې ځایونو کې مصرف کړي چې خصمیشتو ته افغانانو ته ګټه ورسیږي. نور به تر کومه پورې مونږ بهرنۍ وي ودونو ته خپل ناروغان لیږو، نور به تر کومه پورې مونږ زوریږو کړیږو بو راشي چې لسونه سره ورکو دوران ویجاړ افغانستان.
د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خوان پوهان بادشاهزار ابدالي ویل چې د دوی مؤسسې په خپل شپږمه دوره کې 50 ډاکټران او 28 نرسان فارغان ورکړل چې له جملې یو وشتنه نجونې وي.
احمدشاه ابدالي لوړو زده کړو په مؤسسه کې د شپږمه دوره د فارغانو جشنواره وه، 50 نفر د طب د برخې ډاکټران فارغ شول چې په هغه کې 18 نفر یې هلکان وو او 19 نفر یې جنکیان وي. همدارول د نرسنګ په برخه کې موږ 28 نفر فارغین لرل چې 26 نفر یې نارینه وو او 2 نفر یې جنکیان وي.
په خوست کې داسې مهال احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو مؤسسې 15 اتیاتن ډاکټران او نرسان فارغان ورکوي چې یوه ورځ مخکې په دې ولایت کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د کمپیوټر ساينس، اقتصاد، حقوق او انګلیسي ادبیاتو له 450 څخه هم 1320 تنه فارغ شول.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وي مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکتو چې واو وای لا لا پرېږدی دا پرېږدی دا هغه دی مسخره بازان دي
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ولمانځي
ازادي رادیو اوري اوس راځو دې ته چې نړیوالي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې
واشنگتن اگزامینر مجلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت ته تمدید مسله راخسته ده په امنیت شورا کې د پنځنبه په ورځ له روسي پرته چې ممتنع رائے ورکړه نورو څوارلس غړو هیوادو موافقه وکړه چې د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه په افغانستان کې تمدید شي خبرونه په امنیت شورا کې د ناروی د استازي موناجول خبري اقتباس کړی دی چې هیواد د یوناما د ماموریت ته تمدید لپاره پریکړه لیکوراندې کړی وو موناجول وای د ماموریت هم د دې لپاره مهم دی چې په افغانستان کې بشري مرستې او اقتصادي ناورین ته ځواب وویل شي او هم د دې لپاره اهمیت لري چې ملګري ملتونه خپل اصلي هدف ته چې په افغانستان کې سوله او ثبات ته ورسی شي واشنگتن اگزامینر د خبرې کړې مقالې په روسيو کې د ملګرو ملتونو لاټکل سره سم د خبر خبره کړې ده چې د روان مریض کال په دې روسي میاشت کې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر 22 میلیونه او اتل کوته ورسی شي چې بیرنوی مرستو ته اړ دي او لږې ډلې څخه نشته 9 میلیونه هغه کسان دي چې خورا ډیرو عاجل مرستو ته ضرورت لري نیوز ویک مجلې بیا د نوی مریض کال له پیلې دوه سره په افغانستان کې شوانځیو ته د نجونو د تک پر موضوع لیکنه خبره کړې ده ټاکل شوې ده چې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې او هلکان روانه اونۍ مکتبونو ته ولاړ شي نیوز ویک لیکي طالبان ټینګار کوي چې د نجونو شوونکې باید شزوی خو په کلیوالو سیمو کې ګران ده چې شزینه شوونکې پیدا شي روسا تر دې چې طالبان د اگست په 15 کابل ته ننوتل د افغانستان پاکستان روسي مکل شپږم ټولګي پورتن جنوتا اجازه نه و چې مکتبونو ته ولاړ شي نیوز ویک بیا د طالبانو تیر واکمنۍ ته اشاره کوي چې له 1960 نیم څخه تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو او هغه وخت جنې نه پرې شوې چې شونځو ته ولاړ شي خو سش کال د طالبانو د پهنې وزارت ویلې دي چې د جنو ټول شونځي به پرانستل شي یو شمېر خبرونه بیا په کابل کې د طالبانو